د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوری پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې، په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په راروانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس آی وی د ویزو د لرونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 40000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته تایید کړی چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 1000 افغان کارکونکو د راتلونکو لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې اکثر کارکونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون په 19 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پروند کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدې. یو تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یو خبری کانفرنس کې د ازادۍ رادیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړي دي. او روسي ځواکونو پرون د اوکراین په سرحدي سیمه سومي کې د استوګنې سیمې په نښه کړې او په یوه ورځ کې په لږ تر لږه 150 پیښو کې یو شمېر سیمې وویشتلې. د سیمې پوځي څارنوالۍ ویلي دي چې پر ویلکایا پسیارفکا ښار په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. له دې ښاره له 250 زیات کسان تیرونی وایستل شول. پر یو بل ښارګوټي د هوان ډزې وشوې. روسیا په اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغولی شي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حملې کیږي. هغه دا تروریستي حملې وبللې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي کلتوري پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور. د امریکا د پاوڅ دوه پخوانی جګپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوي وو. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دفاع او بهرنیو چارو پر وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی. د موضوع تفصیل صفیولله ستانکزای اوروي.
د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوځ او حکومت سقوط یوه ستراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه یې وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي سه شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پوځ او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دښمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پوځ چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یوه ستراتیژیکه ناکامي ده، خو پوځ هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بېساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ییز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
د
امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي بیا وویل، له پوځي پلوه امریکایي عسکرو بې ساری عمل وکړ او وتوانېدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره دا پالیسۍ او پریکړې وې چې ستونزې رامنځته کړې. د تخلیه د عملیاتو پر مهال د اگست په 18 د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولې. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښویشتونکی تایلر وارګ ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او موږ ته شاهدی راکړه چې ځانمرګ بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولي وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګ بریدګر په نشه کړي. دا خبر د رایت له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅکله بریت ته نه و اورېدلی. ما او د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او ومو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلیه د عملیاتو پر مهال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوځ د 2018 کال د اگست په 13 د افغانستان د تخلیه عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو په دغه واد کې خپل ماموریت پای ته ورساوه. دا هغه ورځې وې چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د کال نوې ورځ نوروز ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د 1403 هجری لمریز کال د نوې کال مانځنه پخوانی بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووالي سره یې ولمانځي. دوی وایي له یوې خوا د روژې میاشت ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د نمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
نوروز راغی، ګل نوروز راغی، ګل نوروز راغی، نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړلې چې افغان کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سخی بیرغ پورته کولو، تفریح پارکونو ته تللو، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول، د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپلو ملګرو کورونو ته پر تګ راتګ لمانځه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوي او د پخوا په څیر رنګ نه لري. په پخواني جمهوري نظام کې کله چې به نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د لمانځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه و، او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړېدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل، له دریو کلونو راهیسه د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه لمانځل کیږي، او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار ښار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د دې لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل، او بل په سره لنې مشاعرې وې، داسې ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو دا موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارت راتګ سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډې نه جګېږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځانګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سړکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لگیدلی و، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوانه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخ کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول سوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز را نږدې کېده، د اوو ډوله میوو هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس یې توان نه لري.
مخکې ما دنده درلودله او له هغې لارې چې به راتلم د اف میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې لمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده. موږ هیڅ اف میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال نه لمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د یوې پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست امن خان چې لاسګاډی لري، په تیرو کلونو کې نوروز او نوي کال مراسم منځل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
مخکې نوي کال کې به چکر سي تلو، اوس کاروبار نشته چې یو بیګا ته دوه ډوډۍ پیدا کړو. نوي کال کې مو کار ته وتلی یو چې په یو څو پیسې پیدا کړو، کار کوو، دوه ډوډۍ پیدا کړو.
په پخوانی جمهوری حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال د رارسېدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول، او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل، دوی سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي، او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغو هیوادونو کې د پسرلي د هرکلی او د نوي لمریز کال د پیل په موخه لمانځل کیږي. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي، او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله وایي د پاکستان حکومت به د اپریل له 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. منیزه کاکړ ازادۍ راډیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا اتنیم لکه افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې له مخې د ایستلو له خطر سره مخامخ دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوي په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15 به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 850,000 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 500,000 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 500,000 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب په ډیره ویره کې ژوند کوي او دا خالي په آی سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوځي. چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دا هغوی په ژوند باندې اثر پریوځي.
هغې دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه کوري او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هره وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی ځورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغه کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي
متاسفانه
سختګری د بدمرغه دي. افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل له 15 نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم دا اونی د شعر نړیوال او رسلمانت نړیوال څه ته شعر وای د څوتنو افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال
شعر خو هم خواندې یو هم ګټه ده یوازې ته نه دی چې خواندې.
شفیقه خپلواک
کله چې انسان ډېر لیکي
بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مو کې
د عمان نیازي یو شعر او پر هماغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران ته کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو تر څنګ د ملالۍ کلیوالي شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملی.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجرو مرغانو تګ راتګ پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پایه را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واورې، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریکې کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وځلی شي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې راباندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوټ بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لږ کتابونه چاپ شوي دي. له لږ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نویمې لسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یو کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر اونیز غونډې په منظم ډول روانې وې چې یوه غونډه داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د افغان جنو او ښځو شعرونه د کمیت لپاره وضعیت شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت لپاره یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعر پروین ملال نظر پوښتل.
د ښځینه شاعری اوسنی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د پلوه ښه روان دی.
د کمیت وبخه کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده چې اوس ډېری شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
کیفیت کوم ستاسو د می هغه د شاعران دي چې دا اوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستاسو فیسبوک کې ستاسو می جنی او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې د بهرنی ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د دې په وړاندې د دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې سي او دا بهیر نور وځلیږي.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي. مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتر سي؟
ولې ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپله هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر دي په دغه کښې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دې ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منی، هغه مشهوره خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ښه او شایسته شي وضاحت سخته ده، کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د یوې مخکښې شاعرې شفیقې خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم، د اغلی ملال یو شعر د دوی په ژغ.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي. یوه مس ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د اوریځو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکهت اخلي. توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شفیقه خپلواک هغه شاعره ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده. خدا وایي چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي
بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادي اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن ادي اقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه و چې زموږ خلک فکر ونه کړي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو بل څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخي، دغه ستا لیدلوری ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانه اخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شي، که څومره بیکار شي، که څومره کمزور شي، باید ویلي کړي، ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو نه ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک د کلمې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا باید بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکلم، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویل وایي شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیک، بیا شعرونه لیک، بیا شعرونه لیک، بیا نه راته راتلې، یو څه وخت وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوی موضوع وایي نه لیکي. خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده، او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به یې نظر در سره شریک کړم.
زما پاند باندې ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استعاري ځانګړنې ولري. استعاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو تر څنګ باندې تر څنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه محل ارزښت لري چې لا عواطف سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دمه پورې، مالا زل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تور تور ماخامو په خاطر، د تور تور ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درې ته می څومره محبت شیندلای، درې ته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغه لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای سي یوه پیاله، کیدای سي اوبه، کیدای سي یو بل داسې څه چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن می زړه ته لار و نکړه مرغلره، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلره، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذي قایق می ورک دی. مرغلره د ژوند غېږه کې توب نشوم، تا کنګل مې لا پزړه پورې نیولی، د شعرونو په کتاب مې د قسم وي، کله کله خو د زهرو سره سم وي، بے قفسه د بندي مارغه په څیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر یم، لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولي مې سر کېږدم، چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي، مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل، زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه، سر دې وخوري داسې سپکه، سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه، بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم، غږوه مې خوشپېلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې، مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه، د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندگی غلی ایسه شوه، مرغلرې د زخمی څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا په تنګ وي، لکه ګونګ دیوال ولاړ، لکه ملنګ وي، مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادي راډیو مجلې ته رالېږلی دی.
اے د سرو ګلو جانانا، 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 اے د عشق د کعبې منزا، اے د عشق د کعبې منزا، د خایست د کور اسمانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، د خایست اے د عشق د کعبې منزا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، تمش په پریواته، تمش په پریواته، تمی مر پراخاتی، تمی شپا پپریواتی، تمل مر پراخاتی دهیرت دوفق بریدا تمیش پا پپریواتی تمل مر پراخاتی دهیرت دوفق بریدا دهیرت دوفق بریدا تمسترگی دکاتی دهیرت دوفق بریدا تمسترگی دکاتی ستری ورز می تات رسی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پورغوی کی می جامی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پور غوی که می جامی رانا پتشی رات گوی رانا پتشی رات گوی هم می پیری هم می پلوری رانا پتشی رات گوی هم می پیری هم می پلوری تو پکوم از مکوسی تو لکوما حسکا اوری رانا پتشی رات گوری همی پی همی پلوری تب کم از مگوسی تو لکوم حسکا اوری تب کم چم کی مشتهی تو پکوم چم کی مشتهی لگا پتا دا کور راگا تو پکوم چم کی مشتهی لگا پتا دا کور راگا د ایرو لپم واخلا پورغوی کی اور راکا د ایرو لپم واخلا پورغوی کی اور راکا
لشاخلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په برخه کې د لمبه شبي وسر پنوم د پښتنې ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زړه می مات حال می ابتر دی، کانی لگی له هر خوانه رات شوی بد نظر دی، دیو مړه کړل تور آندو په تیارو کې می سفر دی، زه هوا څنګه مزل کړم د آدم لاس کې خنجر دی، رات جوړې زولنې کړې د ستم فکر په سر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر دی، نور ناهیل یا موستره سوزیدل می زیگر دی، زادام شوی یوازه لمبه شوی می وزر دی.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د ده پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی تشیر ولیکی.
اما شعر پانس و آزادی را دیده ده تاس و آزادی را دیده مجره بغیر اما لگ ده که ده شعران تشیر نویده ما تن ده که وست و داریده شوق و تو داریده ده حکم شعران تاس را شیر نویده که مقافه و را دیر پانده شعری تی کم یا وز و نکم در دون که کم آزاد شیر ده شیرون تی دی اما سکره ده اما ما وست شوق را غیر ما ده شیر ده مخاطره ده دونین که لگه شعری دی.
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا دغه دوه نیم کاله کې زه
ستاسو
په سیمه کې د بهیر شته ادبی بهیر د ادبی مجلې د اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغانو په څیر سندرې وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک یې اوري که یې نه اوري، یا څه فکر کوي که یې نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته د مسافرو مرغانو په اړه راپور لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو تر څنګ د مرغانو له راتګ سره محسوسېده. دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اخوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل، او په دې باور به شول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردې تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورګرځولی. نور حال په دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري.
له وطنه تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا 70 کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونی سوی دی.
یعنی دا هغه پکه به خلک چې هغه په یوشتم براتله خو په دیرسم د دلې به یو یو ریړه بیا به وروسته آهسته آهسته د دې څنګه سړمبای دلته کاریزونه ډېر ولو او اوبه به وي. دغه د زومې په مهال کې به دغه له یخو ډنډو څخه ایلې راتلې په دې کاریزو د کاریزو کې اوبو کې به دلې بې شپهم کوله او دلې به لمبو هم وله او دلې به ولې ځکه دا اوبه به ګرمې وي. له بلې خوا به د غمچشک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې به هغه نور راغلل نو په تمام معنا به نور نو پسرلی به راغی و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونې توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
له بلې خوا یو قسم زرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم و قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبی په ژمي کې راغځمې په دوبی کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په مهال کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوادي کان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدګ به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه. کله چې به دا د کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دوی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نورم راتلل لکه دا توسکی او بابلو
یو رقم مرغان ود باران طلب فناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان وو یو اسپین یو شین وزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به قطارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او غو خپل منځ سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوی ابي استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړه ډیرای مرغان له دغه ځای کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شي دي.
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
لا هو رتل خجندا، لا هو رتل نوروز دسہر بارا دنوروز دسہر بارا